بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سلطان سرور له تاسو نه او قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو دی وی بلې خبرونه اوریدو ته خراغلاست. قدر منوریدون کو د خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروگرام لپاره ځنګړې ده، خو له هغه مخکې لاندې خبری برخه هم لرو. او په لاندې خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان د ناامنۍ او مسله د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یاده شوې او اندېښنه پرې ښودل شوې. خو له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د کوکنارو کارکیله په سلو کې 10 زیاته شوې. پنټاګون په کندهار کې د امریکا پر پوځي اډې د روانې اونۍ برید کم اهمیت بللی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگټن له مسکو سره باثباته اړیکې غواړي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله د وړم کال پرتله په سلو کې 10 زیاته شوې ده. د خبر له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې UNODC په یو تازه راپور کې چې پرون د می په درېمه خپور شو ورکړی دی، په خبر کې راغلی دی چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 6300 ټنه تریاک هم تولید شوي. په 2000 کال کې چې په ټول افغانستان کې جګړو زور واخیست او کورونا وایروس هم خلک زیانمن کړل، له 14 ولایتونو څخه په 22 هغو کې د کوکنارو د کرکیلې راپورونه ورکړل شول. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي د افغانستان له 80% ډیر تریاک په هلمند کې چې ګڼې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي تولید شوي. افغان چارواکی وای د هرات په اوبه ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له کبله خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. د اوبه ولسوال ضیاءالحق نوري دوشنبه ماښام ازادۍ راډیو ته وویل:
په شهر نو کې کورونه تر اوبو لاندې شوي. په کویان، دشتکار، جنګلک، پادمن او جانان کلا کې د خلکو کرکیله ټوله اوبو لاندې کړې. سلګونه کورونه ویجاړ شوي او په کویان سیمه کې سلګونه پسونه اوبو ولي دي.
ولسوال زیاته کړه چې د خلکو د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه دوی ته نه دی رسیدلی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ویلي له زیانمنو سره د مرستې لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده. اوبه له هرات ښاره 100 کیلومتره لرې ولسوالۍ ده چې له ناامنو سیمو څخه ګڼل کیږي. د امریکا دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډې د روانې اونۍ راکټي برید کم اهمیت بللی. د امریکا پوځ د شنبې په ورځ د می په لومړۍ نیټه له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم په کندهار کې پر هغه سیمه بمباري وکړه چې د چارواکو په وینا د حمله ترې شوې وه. د پنټاګون ویان جان کربي پرون په یوه خبري غونډه کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د حملې د پام وړ ځاني او مالي زیان نه دی اړولی. کربي زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ټول هغه امکانات په واک کې لري چې امریکایي سرتیری پرې خوندي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د مولوي رحم الدین په نوم د طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر شپه پر ټویټر ولیکل رحم الدین چې د لشکرګاه په شاوخوا کې د جګړو مشري کوله په یوه هوایي حمله کې په نښه شوی دی. د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې پرون او وړم ورځ د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې وشوې. دفاع وزارت د هم ویلي دي چې هلمند ته استول شوی تازه دمه کومندو ځواکونه طالبان پرمختګ ته نه پریږدي. طالبانو د دې اداو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. له ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونه یو اډه چې امریکایي قراردادیان هم پکې ډیر دي پرون په دریو توغندیو ولګیدله. په دې برید کې د اوختو زیانونو راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د امریکا د دفاع وزارت یوې ویان د جسیکا مکنولټي ویلي د لومړنیو راپورونو له مخې پر بلاد هوایي اډې د حملو امریکایان نه دي ژوبل کړي او زیان یې نه اړولی. په عراق کې په تیرو دوو ورځو کې دا دوهمه راکټي حمله ده چې پوځي اډې پکې په نښه کیږي. وړ مورز د بغداد هوایی ډګر ته نږدې هم لک تر لګه دوه توغندې ولګېدل. په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه د جو بایدن له لوړې پر اوروسته موده کې په عراق کې پر هغو اډو چې امریکایي قراردادیان یا پوځیان پکې دیره دي دیرش راکټي یا موټر بم حملې شوې دي. د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو هغه وسلوال چې ایران یې ملاتړ کوي د دې بریدونو مسؤول بلل شوی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن له مسکو سره باثباته اړیکې غواړي. انتونی بلینکن پرون په لندن کې وویل چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ثبات به د کرملن په پالیسیو پورې تړلی وي. ښاغلی بلینکن د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د مخکینۍ ادارې هغه څرګندونې بیا تکرار کړې چې وایي امریکا نه غواړي له روسیې سره اړیکې کړکېچن شي. هغه وویل ولسمشر بایدن له پخوا په ډاګه کړی چې که روسیه په بې پروایۍ سره مخکې ولاړه شي نو امریکا به یې ځواب ورکړي. د واشنگتن او مسکو اړیکې په دې وروستیو کې اوکراین ته د روسیې د ګواښ، د امریکا پر کمپیوټري شبکو د روسیې د سایبري حملو او د اپوزیسیون له بندي مشر الکسی ناوالنی سره د روسیې د چلند په خاطر ترنګلی شوې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو لاندې خبری برخه ته، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل له زیاتې دو سره اندېښنه ښکاره کړې ده. د شورا په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې د ملکی وګړو قاتلان باید محکمه شي او نړیواله ټولنه په دې چاره کې له افغان حکومت سره فعالانه همکاري کوي. د شورا د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر دوامدار هڅو ټینګار کړی. په لوګر کې د جمعې ورځې برید او د هلمند د وروستیو جګړو له کبله د سلګونو کورنیو بې ځایه کېدل هغه څه دي چې ګڼې اندېښنې پارولې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د افغانستان امنیتی وازی او د تاوتریخوالی ډیر لوړې کچې چې د ملکانو مرګ جوړل هم ورسره اوج تر رسیدلې په جدي توګه اندېښمنه کړې ده. د شورا پرون د افغانستان په اړه یو اعلامیه ورکړې او په سر کې د لوګر د تیر جمعې ماخام خنړی برید غندلې ده. د لوګر په مرکز په اعلام کې موټر بم برید څلی رښتنه ملکانو وژل او یو سل لس نورې ټپیان کړل. د غبرید ځینو شاهدانو د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز لخوا په یو جوړ شوی مستند کې د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
دا کار که طالب کړی، که بل چا کړی، که هرې تورستي شبکې کړی، دا ډیر یو ناروا عمل ده.
زماتی نه یو درې میلیټه مخکې داسې یو چودنه وشو. د چودنې سره تلفات هم زیات شوي دي، مالی او ځاني زیانونه زیات شوي دي. بار غریب پکې ډیر محصلین پکې شهیدان شوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې چې دوشنبه ناوخته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبره کړې راغلي، د دې ډول ناوړه بریدونو عاملین، تنظیمونکي او تمویلونکي باید په سزا ورسول شي. د امنیت شورا غړو هم دا راستنګار کړی چې ټول هیوادونه باید د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د پریکړو لیکونو سره سم له افغان حکومت او اړوندو چارواکو سره په دې برخه کې فعالانه همکاري وکړي. امنیت شورا د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره په کلکو هڅو ټینګار کړی چې په مټې د ملکانو وژنې پای ته ورسیږي. طالبانو په رسمي ډول د لوګر د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په یو بیان کې ادعا کړې چې د جمعې په شپه د لوګر مرکز پولې عالم ته نږدې د افغان ځواکونو په یوې پوستې برید کړی او دولس پولیس او اربکیان یې وژلي. دا یوازې لوګر نه دی چې وی خنړی حمله پکې لزګونه کورنۍ د ویر پټغر کینولي. تازه په وروستیو دوه ورځو کې د جګړو د زیاتېدو لويري په هلمند کې لکتر لګه 2000 کورنۍ لبیلا بیلو سیمو مرکز لخرګا ته کډه شوې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ته ویل دا کورنۍ د خوراک او څښاک لپاره هیڅ نه لري.
په دې روزه مبارکه کې تقریبا د عیناک د سیمې څخه چې دا سیمه ډیره پر نفوسه سیمه و، ډیر کورونه پکې کې نوی ولسوالۍ مربوط ده. دا ټول خلک راوتلي دي، د دې څخه تقریبا د 1500 یا 1400 شاوخوا کورونه راوتلي. د دې سره ترڅنګ د بولان د سیمې څخه، د بشران د سیمې څخه، د سره ګودر د سیمې څخه، د دوه ټول سیمو څخه چې شپږ یو شاره نمبر شاره مربوط کیږي، د سره ګودر سیمه، د هغو سیمو څخه کورونه راوتلي دي. راغلي دي مرکز لشکرګاه ښار ته د جینو کسانو د پاره لا تر اوسه پورې هم استوګنځای نه دی پیدا شوی چې په موټر کې ځینې کسان ژوند کې. نو خلک د ډېر بد مشکلاتو سره مخ دي په هلمند ولایت.
په هلمند کې تیر کال هم زرګونه کورنۍ د څو اونیو جګړو په سبب لښکرګاه ته کډه شوې. ولایتي چارواکي وایي دوی د وسلوالو طالبانو د تازه بریدونو مخه تر ډېره نیولې او هلمند ته تازه دمې ځواکونه هم رسیدلي.
په همدې حال کې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې چې اوس دولتي ځواکونه نیولې خلک خپل کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. د ارغنداب بې ځایه شوي کورنۍ وایي په جګړو کې کورونه وران شوي، چور شوي او اوس د ژوند کولو لپاره دا کورونه مناسب نه دي. چارواکي هم مني چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د عامه تاسیساتو په ګډون په هرو سلو کورونو کې اویا تخریب شوي.
د شخص او ماینونو د خطر سره سره بي ځای سيوي کورني یو ځل بیا خپل مينو تستنيږي. د شاوخوا شپږ میاشتو بي ځای کېدو ورسته د ارغنداب ولسوالۍ دغه کورني سره د دي چې د شخص او ماینونو خطر احساسوي، خو د کورونو د سامانونو د ورکېدو او د باغونو د وچېدو ویرې مجبور کړي چې د حکومت د خبرداري سره سره خپل کورونو تستانسي. د ارغنداب د بابورو سیمه اوسیدونکو سلطان شاه په جګړه کې د خپل وړاندسوي کور په لور قدمونه اخلي. هغه د تیرو شپږ میاشتو بې ځای کېدو وروسته هر لحظه خپل کور ته د ستنېدو شیبې شمیرلې. د سلطان شاه نه یوازې کور له خاورو سره خاورې سوی، بلکې بسترې، دروازې او د ژورو څاګانو سولري هنداري او بیشې هم وړل سوي.
کورونه چوسوي دي، خلکو دا وړل سوي دي، کور پچانې، غالۍ، تکان، پرشنه، پرونیا شین زبېټلې هنداري چینه چې واسه فاز دروازه او رسې ودی په دنیا شینه سو په یو باندې شرب بګانو تر بنا پرې ځای کې په څو شاشو په پاتو خلک ځخې ودی یو کور سبل کور ته وړي چې طالبان وړي او کور چې د بل کور ته وړي او په تاسو لو نور شاج وړي چې کلی یا نو نه پوي چې طالب ته وړي او کومه ته وړي دا درښ نه مانی.
د ارغنداب په شپږ میاشتنی جګړه کې نه یوازې د خلکو کورونه ویجاړ شوي، بلکې سړکونه، پلونه، پلچکونه، ویالې، باغونه، ښوونځي او جماعتونه هم ویجاړ شوي. د تابین د سیمې اوسیدونکو یا ته محمد بای خلک په ډیر سخت حالت کې تګ راتګ کوي ځکه لارې او پلونه ویجاړ شوي.
اول دغه پل دی دا وسس ولې چې زنانې را روانې وي په دالارې باندې ډیر تکلیف ورورسېدی، په ډیر تکلیف باندې دلته راځي او د پلان په چکا په تسبینې چې به خبر ته ورونه رسېدی. اول زما د ادرس او درخت نه په مرمې راته دغه وخت چې په شپږ میاشتو کې وکړې
د عطا محمد پوینا وس هم په دغه ولسوالۍ کې د ماینونو خطرونه سته او خلک نس کولای خپل کورونه او باغونه ته په ډاډه زړه ولاړ سي.
اکثر کورونه ماینونه چې ځینې حکومت پکړي ځینې په بشپړ ډول ویجاړ سي ویل منځ ته دي کورونه سنځ خو هم دغه سنځ پیښ کړی چې وسته وکړي سبل کړي ته نس تللی موټر پر جلار باندې نس تللی چې کوي موټر نه سره چا موټر ودانی سره تللی پر جلار باندې.
بلخوا د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجنیر محمد شریف رسولی کڅ هم د ملکی خلکو د کورونو د سامانونو د چور او رکېدو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د دې ولسوالۍ د عامه تاسیساتو په شمول په هر سلو کورونو کې اویا تخریب شوي.
من پیازایونه تخریب شوي چې هغه نلوی لارې غټ پلونه چې تاسو په خبر شوي سرکاري باخ او تابین پلونه ویجاړ دي. د سپاجې نه یې نور هغه په کلو وطنو کې د نن پلچکان ټوله په تاجي تقریبا په زیات یادات پلچکونه مو خراب سوي دي. کورونا نړیدل د خلکو مثلا د باوړیو اندارې ماچ سوي دي په جنگ کې.
ولسوال زیاتوي چې شخصي ماینونه لا هم په بشپړ توګه نه دي شند سوي. د نوموړي په وینا د ماین پاکۍ د انجنیري ټیمونه هر ورځ په لسکونه ماینونه لزمو کرا باسي او شندوي تر څو بیا ځای سوي خلک له خطر پرته خپل کورونه تستانسي.
خلکو مرته شکایتونه کړي دي چې ساحه کې ماینونه دي او پلچکان لیدل دي، خو بیا هم دولت توجه زیات درته ماین پاکان او د انجنیري ټیمونه په ساحه کې روزانه په زیات تعداد ماینونه را باسي. کوشش کی چې سه هجر پاک کړي او خلکو ته اجازه وکړي چې خپل کور ته لاړ شي.
ارغنداب ته ستنېدونکي خلک لا هم هر ورځ د شخصو ماینونو په چاودنو کې قرباني کیږي. د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو درو اونیو کې شاوخوا شپته ملي او نوي ټپیان وړل شوی چې ډېرې د ارغنداب په ماین چاودنو کې مړه او ټپیان شوی. تر دې مخکې د کندهار امنیه کمانډانی په دغه ولسوالۍ کې په لمړیو دوو اونیو کې د 15000 ماینونو د کشف او شندولو خبر ورکړی وو.
ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادي راډیو مجله 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته
برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د امریکایي جنرال مارک میلی له قوله راغلی چې وایي له بهرنیو ځواکونو وتلو سره شایي افغان حکومت د طالبانو پر وړاندې له بدې نتیجې سره مخامخ شي. مارک میلی د یکشنبه په ورځ وویل چې افغان پوځ او پولیس په ښه توګه مجهز او روزل شوي دي او په ښه توګه د دوی مشري کوي. خو له دې خبرې ډډه وکړه چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو لملاتړ پرته د سخت ترېدو پر وړاندې د درېدو بشپړ چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویلي چې افغان ځواکونه کولای سي خپل خاوره او افغانان خوندي وساتي او دې کار ته چمتو دي. د دې شورا وایند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بیلابیلو وړتیاو سره سره له خپلې جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې شپږ نوي سلنه عملیات دوی په خپله کوي. دا هغه څه دي چې جنرال مارک میلی هم په یو ډول په خپلو خبرو کې یاد کړل. د ویل چې په دې وروستیو کلونو کې افغان ځواکونو پر امریکایي او نړیوالو نظامی سلاکارانو په ډیره لږ اتکا سره عملیات پر مخ وړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبه په ورځ د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د کلیزې پر مهال په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډله په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د امریکا د هڅو په نتیجه کې تر ډیره له پښو غورځول شوې ده. ګارډین په دې مقاله کې یادونه کوي چې د تروریزم پر وړاندې پر دغو ټولو هڅو سربیره طالبانو په پاکستان کې له خوندي ځایونو په ګټه پورته کولو سره وکړای شول چې بیرته سره یو ځای شي. گیټ سٹون انسټیټیوټ خبرونه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د جو بایدن هغه پریکړه چې پرته له قید او شرطه له افغانستانه امریکایي ځواکونه باسي د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي ته خطر پېښولای شي. د مقالې لیکوال یادونه کوي چې په 2001 کال کې کڅه هم جو بایدن نړیوال ځواکونه افغانستان ته نه ولېږلي، خو د هغه مهال د دې اقدام ملاتړ کړی وو. وروسته په مقاله کې د جو بایدن له قوله راغلي تاریخ په پرموج سخت قضاوت وکړي که موږ د یو آزاد افغانستان هیله یوازې له دې کبله مړه کېدو ته پرېږدو چې موږ تر پایه ونه درېدو. مقاله لیکي یوازې تاریخ نه بلکې ټول امریکایي متحدان، دشمنان او نړیوال سیالان به د بایدن پر دې اقدام قضاوت وکړي. لیکوال لیکي د امریکا متحدانو چې په افغانستان کې نظامی او اقتصادي پانګونې کړې واک ته د طالبانو له یو ځل بیا رسېدو او وینو تویدو اندېښنه لري. گیټ سٹون انسټیټیوټ خبرونه په دې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان یوازې پرشودل په داسې حال کې د ډیرو هیوادونو په یاد پاتوي چې د امریکا او استبدادي رژیمونو ترمنځ به انتخاب کوي. مقاله د سعودي عربستان یادونه کوي چې پوهیږي د بایدن اداره به د ایران پر وړاندې د دوی ملاتړ ونه کړي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. ده دیوانه پخپروانه که دکتر محب الازغم د خوانځیو د نوې نصاب په اړه تغکیږي.
د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوی دي، همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوی دي.
پوهان رازقی نړیوال راته وایي چې ولې د هنر او فرهنګ په مختلفو ساحو کې کار کړی.
ټول عمر ما په تبدیلی تیر کړی دی. دغه تبدیلی او تبدیلی دا د دې باعث شوی ده چې زه په دغه رشته کې ځم ورسوم.
لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې دا اونۍ فرهنګي خبرونه لرو.
د کابل ښار لویدیځ څنډه کې د کتاب نندارتون جوړ شو چې لازره کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شول. دا نندارتون چې د جمعې په ورځ پیل او تر سه شنبه ورځې پورې دوام وکړ، د کتاب مینوالو له ارکلی سره مخ شو. د دې نندرتون تنظیمونکي او د کتاب خار د فرهنګي مرکز مسول شاید فروش ازادي رادیو ته ویل په دې نندرتون کې د مرکز اتخ پرندویانو لزر کتابونه چې د ادبیاتو اروپوهنې ټولنپوهنې او د خزو او ماشومان کتابونه پکې شامل و ننداری ته ایښي وو. د نوموړي په خبره دا نندرتون د سولې د کتاب په نوم چې هدف یې د کتاب د نړیوالې ورځې او سولې ملاتړ و جوړ شوی و. ښاغلی فروش همداراز ویل د نندرتون هر ورځ له یو اصل نه ملاتړ ته ځانګړی کړی و چې د نندرتون لومړۍ ورځ د بشر حقونو، دویمه ورځ د بیان ازادي، دریم ورځ د ښځو د حقونو او وروستۍ ورځ د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ناشرانو په نومونو کړی وي. شاید فروش ویل سره له دې چې امنیتي ګواښونه شته، خو دا ګواښونه نشي کولی چې د خلکو غږ زنده کړي. په غزنی کې د آلوګل کلنۍ ادبي جشن ونمانځل شو. دا ادبي جشن چې د یکشنبه په ورځ د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې جوړ شوی و، غزنی میشتو فرهنګیانو پکې ګډون کړی و. د آلوګل ادبي جشن په پایل کې د غزنی مرستیال والی ډاکټر امین مبالغ ویل د څلوېښت کلنې جګړې له وجې فرهنګ ته توجه نه ده شوې، خو له دې وروسته باید دې مسلې ته جدي پام وشي. ورپسې شاعرانو خپل شعرونه واورول چې ګډونوالو په چکچکو بدرګه کړل. د یادونې وړ ده چې آلوګل ادبي جشن لومړی ځل په 1990 کال په غزنی کې جوړ شو چې سا کال یې د نمانځلو څلورم کال دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کتاب نړیوالې ورځې په مناسبت د څلورو ځوانو لیکوالو فرهنګي کارونه وستایل. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویل د ټولنې وده په کتاب او مطالعې پورې تړلې ده، خو په افغانستان کې د کتاب لوستلو فرهنګ پیکه دی، نو ځکه باید ځوانان وهڅول شي چې مطالعې ته مخه کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هغه ځوانان ستایي چې کتابونه لیکي او د فکر په تولید کې برخه اخلي. د کتاب ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په پای کې سمیه رامش، ریحان رها، سید شینواری او دستگیر فرهود ته د تندیس په ورکولو سره د هغوی فرهنګي هڅې وستایل شوې.
په تیرو څو کلونو کې دا څویم ځل دی چې د ښوونځیو د نصاب کتابونه بدلیږي. اوس د پوهنې وزارت په یو بل نوي نصاب کار کوي چې لا یې کارونه نه دي بشپړ شوي. د نصاب په کتابونو دا نیوکه ډیره کیږي چې نیمګړتیاوې پکې ډیرې او د اوس وخت له غوښتنو سره برابر نه دي، خو د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي په نوي نصاب کې دا ستونزې نه وي. د نوي نصاب د کتابونو په اړه مو د پوهنې وزارت د نصاب د کتابونو له یو لیکوال ډاکټر محب الله غم سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته بولم. اسغم صاحب کا لمړی ادارته وای چې په نوی نصاب کله کار پیل شوی؟
سلامونه. په نوی نصاب باندې تقریبا له 3 کلونو راهیسه کار روان دی، چې په دې ترڅ کې لمړی د نوی تعلیمی نصاب لپاره فریم ورک یا چوکاټ جوړ شو، بیا تر هغه وروسته د هر مضمون لپاره مفردات جوړ شول په تیر کال کې، او سخ کال د هر مضمون لپاره د کتابونو د تالیف کار شروع شوی دی. نو دغه پروسه چې د لومړی نه تر دولسم صنف پورې رانغاړي، چې له اول نه تر دریم صنف پورې کتابونه تکمیل شوي دي او چاپ شوي دي، او پلان خو داسې و چې په همدې تعلیمي کال کې چې روان دی په ډیرو مکتبونو کې به دا نوي کتابونه توزیع کیږي او تدریسیږي، او له څلورم نه تر شپږم صنف پورې کتابونه هم تعلیف شوي دي، خو اوس یې یوازې مساوېدې برابرې شوي دي. بیا کتنه غواړي او سمونه غواړي چې بیا فاینل شي او چاپ ته تیار شي.
مننه. په دې اړه هم معلومات راکړئ چې څومره کسان د نصاب برخه کې کار کوي؟
نو د نوی تعلیمی نصاب په برخه کې د دقیق ارقام راته نه دی معلوم، خو ممکن د 150 تنو په شاوخوا کې کسان کار کوي.
اوس هم څه په تیرو څو کلونو کې هم نصابونه بدل را بدل شول، ستاسو په نظر په تیرو نصابونو کې ستونزه څه وه؟ یعنی کومې نیمګړتیاوې سبب شوې چې د پوهنې وزارت بیا مجبور کړ چې هغوی په یو بل نوي نصاب باندې کار وکړي؟
په زاړه نصاب کې څو مهمې ستونزې وې. یوه مهمه ستونزې دا وه چې د شاګردانو له عمر، ذهني ودې، عاطفي ودې او بدني ودې سره یې سمون نه درلود تر ډېره حده پورې. بل هم ستونزې دا وه چې تر ډېره بریده معلومات محوره یا پرپوه متمرکز نصاب و، چې په هر مضمون کې د معلوماتو برخه ډېره وه خو فعالیتونه پکې کم و، او دغه معلومات څو د شاګردانو له عملي ژوند سره چندانې تړاو نه درلود. بله مهمه ستونزه یې دا وه چې په پرنسپ کې عمدتاً د معلوم محوره نصاب و، د ژوند قابلیتونه او د مضمون قابلیتونه په کافي اندازه شاګردانو کې واده نه کوله. پر دې سربیره بله ستونزه یې دا وه چې هم ژبني غلطۍ پکې ډېرې وې، هم محتوایی تېروتنې پکې ډېرې وې، معلومات دقیق او کره نه وو، حتی تعریفونه، هغه عام تعریفونه چې دي د مختلفو مضمونونو د مفاهیمو هغه سم نه وو، د کتابونو ژبه نه د ماشوم په سویه وه او نه د علمي نثر په معیارونو برابر وو. نو دغه ستونزې وې چې دولت او د پوهنې وزارت مجبور شو چې نصاب نوی کړي. البته په هر هیواد کې د نصاب د نوی کولو پروسه دایمي چاره ده، ځکه چې د وخت په تیریدو سره د ټولنې او د حکومتونو اړتیاوې او غوښتنې بدلیږي، او ورسره په مختلفو علمونو کې نوي اکتشافات کېږي، نوي څېړنې کېږي، او د ښوونې او روزنې په برخه کې هم نوي میتودونه رابرسېره کېږي. نو په دې خاطر د نصاب ریفورم او اصلاح دا دوامداره پروسه ده چې په هر ملک کې هر درې کاله یا تر دې کم یا زیات کاله وروسته نصابونه نوي کېږي.
زغم صاحب، تاسې د پخواني نصاب نیمګړتیاو ته اشاره وکړه، خو دغه نوی نصاب څومره له پخواني نصاب سره توپیر لري؟ یعنی کومې ځانګړتیاوې په دې نصاب کې شته چې د نصاب په پخوانیو کتابونو کې هغه نه وي؟
په نوی نصاب کې هم د تعلیمي نصاب په چوکاټ کې او هم د مفرداتو په برابرولو کې د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوي دي. همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوي دي چې له ملي متخصصانو او د نصاب له رسمي غړو سره په ګډه کار شوی دی. او یوه مهمه خبره دا ده چې نوی نصاب قابلیت محور یا کمپټنسي بیسد نصاب دی. معنا یې دا ده چې په پخواني نصاب کې یوازې د شاګردانو پر معلوماتو تمرکز کېده چې شاګردان معلومات حفظ کې خلاص، خو اوس هر مضمون هم د خپل مضمون قابلیتونه پالي، هم د ژوند قابلیتونه. چې په مضمونی قابلیتونو کې څو برخې دي، اوله پوهه ده چې شاګرد د یو شي په باره کې پوهه حاصلوي، بلې مهارت دی چې د همدې پوهې د عملي کولو لارې چارې او مهارتونه حاصلوي، او بلې د ذهنیت برخه یا د اتیتود برخه ده چې کله چې یو څوک معلومات حاصلوي د عملي کولو چالي هم زده کوي، دغه ذهنیت هم باید ورسره وي چې اوس همدغه څه په عملي ژوند کې وکاروي. مثلا یو ساده مثال به درته ووایم چې شاګردان فرضاً د چاپیریال په برخه کې دا معلومات ترلاسه کوي چې لوګي، خصوصاً د سکرو لوګي، دا هوا ککړوي، او هوا چې ککړه شي هم تنفسي او جلدي او نورې ناروغۍ انسانانو ته پیدا کوي، دا هم ونو بوټو ته ضرر رسوي، هم کله چې دغه لوګي هوا ته پورته کیږي له باران سره ګډیږي، باران تیزابي کیږي، دغه باران به هم ونو بوټو ته تاوان کوي، هم اوبژویو ته، هغو ژویو ته، هغو نباتاتو ته چې په اوبو کې او سمندرونو کې اوسیږي، هغوی ته تاوان کوي. ښه، دا یې پوهه شوه. اوس د هوا د ککړتیا د مخنیوي ځینې مهارتونه زده کوي. مثلا دا چې که د بخاری په دودرو کې فلټر ولګوي د لوګیو ډیره برخه تصفیه کیږي او هوا نه ککړیږي. دای مهارت شو. او اوس چې دی دا پوه هم لري، مهارت هم لري چې څنګه یې وکړی. اوس دی باید دغه ذهنیت پیدا کړي، دغه اخلاقي رسالت په ځان ومني چې کله ژمی کېږي بخاری ږدي ورشي او فلټر هم واخلي په بخاری ولګوي چې هوا ککړه نه کړي. نو دا د نوي نصاب ځانګړنې دي.
زغم صاحب، که د نوي نصاب په اړه راته ووایئ چې څومره د بهرنیو نصابونو له تجربو استفاده پکې شوې؟
البته په هر مضمون کې د هر مضمون لپاره چې مفردات جوړ شوي دي د مختلفو هیوادونو هم د نړۍ د پرمختللو ملکونو چې په ښوونه او روزنه کې نوم لري لکه استرالیا، نیوزیلاند، کاناډا، امریکا، فنلاند او دغسې ځینې نور پرمختللي ملکونه دي، د دوی نصابونه کتل شوي دي او استفاده ورنه شوي ده. هم د اسلامي هیوادونو لکه د سعودي عربستان، د عربي متحده اماراتو، د پاکستان، ایران، اندونیزیا او همدارنګه د سیمې د هیوادونو لکه د هند، د بوتان، نیپال او مصر، دغسې د ځینو نورو هیوادونو مفردات او درسي کتابونه ټول کتل شوي دي او هڅه شوې ده چې له دې ټولو څخه هغه مثبت او ښه ټکي راواخیستل شي.
مننه. وروستۍ پوښتنه دا کوم چې کله به د نوي نصاب کار پای ته ورسیږي، یعنی دغه کتابونه چې اوس تاسې کار ورباندې کوئ دا به کله د ښوونځیو د زده کوونکو لاس ته ورسیږي؟
د پوهنې وزارت د پلان له مخې باید د 14 کال تر پایه پورې، تر 12 ټولګي پورې کتابونه تکمیل شي او په 14 کال کې دا په ازمیختي ډول په ځینو مکتبونو کې تطبیق شي او بیا یې ستونزې او نیمګړتیاوې وکتل شي او اصلاحات پکې راشي چې د 2022 کال لپاره بیا په ټولو ښوونځیو کې تطبیق شي. اوسنی پلان خو همدا دی او دا چې سیاسي وضعیت څنګه کېږي او کوم بدلونونه پکې راځي دا جلا خبره ده.
غزنی چې یو وخت به په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای وو، اوس د دوی لپاره په یو ناامنه ځای بدل شوی. د غزنی اوسیدونکي وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالي نه ورځي او دا دود مخ په ورکېدو دی. نور حال په راپور کې.
بنګړیوالي بنګړیوالې چې یو وخت به یې په غزنی کې پر ښځو بنګړي خرڅول خوشحالولې به یې او تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیوالې نه په ښځو بنګړي خرڅوي، نه یې خوشحالوي او نه یې پالنه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړیوالې د دوی کورنو ته نه راځي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه یې ګڼي. مریمه د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډېری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ور په لاسول.
مخکې بنګړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وې او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړي به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه او بنګړي به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي. خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
اوس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سي به راتللې، د کلي ښځې به ورته راتللې، ټولو به بنګړې اچولو، خو اوس د جنګو له امله به غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړیوالې به ډیرای خوش اخلاق وي، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا مو خپل دې شاهدان وو چې کله به بنګړیوالې راتلې، دوی به یوازې بنګړي نه چول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال مو چورتای فال بینی ورته وایي، دا به هم کتل چې دې مقابل کې بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به له اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډیری وخت بنګړو د پلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
پوهان استاد رازقي نړیوال د فرهنګ او ادب په مختلفو ساحو کې کار کړی، شاعري کړي، لنډې کیسې او طنزونه لیکلي، د لرغونپوهنې اړوند کتابونه لیکلي، خبریالي کړي، خو خلاصه دا چې په ډېرو برخو کې یې لیکل کړي. موږ ورسره مرکه کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو. نو پوهان استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقي دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي. د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود وو، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازه دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکروریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستی ده، لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنی کورس کې عمومي او نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده. هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې، د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره به زه تحریکېدم چې زما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی له هغې سره. نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه هلته مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړ ورسره نه وم، په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تلم، په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی. نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم. مثلا په زه چې ولایت ته تللی، ما خپل ګزارشات لیکلي دي په هغې ساعت، ما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي. نو په دې حساب وویل چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي. نو داسې ورپسې راشي، مګر روسیا وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم. هغه علت دا و چې ما د پوهانوالۍ او پوهاندۍ رتبې مې درته د اکاډمي علومو نه اخیستی، او د بلې خوا نه د ارواښاد استاد روحي روحتیکار دي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو، نشرات یې ټول ما ته مفت را کړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ تللی چې باستان شر د کوشانیان بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا اند باستان شناسی ته هم لا وتړل او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټوپ هم دغه باستان شناسی کې په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه 1350 تنه زیات اثر دي او چاپ شوی چیرې د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې لږه د 500 په حدود کې زما چاپ شوی د ترجمو په حدود کې د اهتمام په حدود کې چاپ شوی دي.
استاد که د خپل اثر نمونه راته واخلي دا چې په کومو برخو کې لیکل شوی دي.
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د 40 نشي چې هغه د یو ډیک خاصیت لري هغه ته د زامنو نمونه څه چې د نسلو نمونه دي نو پر دغه حساب د تجربه مزما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډیر زیات دي تاسو وخم نیول کیږي نو فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویل چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي داستانی د هم لرم مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی هغه دغه دي مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جلو کې معرفي کړي دي چې د هېواد ښارونه د تاریخ په نهغې کې معرفي کړي دي او په مستقل ډول مې دا مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي په جوزجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ورپسې راتلی شو یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې فاتح دي او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپل د سره علاقه منځ ډېره زیاته پذیره چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی ما نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی په عسکرۍ کې هم مثلا کتابونه لرم چې له هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخه هم راونیسه هغې کې مې کړي دي مثلا د کمکن دپاره اثار لرم ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللي یې
دا پخپله هغه پوښتنه چې باید څوک چې زما سر وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي ځکه د دې ډول کار کول نقیصه لویه ده چې تمرکز په یو دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي خو ما زه تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دی دغه تبدیلۍ او دا تبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم مثلا دا تبدیلي دي د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څو زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم زما رشته د حربي پوهنتون کیمیاګر دی زما د طب سره څه مګر زه شرایطو ته چې راوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه لیوای سواب ته کمانډور ته لیوای سواب کمانډور ګرځېز ته ورکړه زه تللی نه یم بې سره ګرځېدلی مجبور یم ما په طب کې بس تحقیق کړی دی که نه په نورو رشتو کې هم داسې مثلا زه کتابدار شوی یم فاربي پوهنتون کې شاپور احمد زید خدای وکړي چې کتابدار امیر شو ما خو کتابخانه نه وس یو ګودام ما په کتابداري کې هم یو رساله ولیکله یعنی زما ژوند دې ته زه مجبور کوم چې زه څه ولیکم نو زه ژوند رول مثلا سانسوري نظامي چې په افغانستان کې زه صراحت سره تویل شم چې هیڅوک پنه پیږي په سانسوري نظامي او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتسب ما د سانسور نظامي مقرره ولیکله په وزارت سیاسي کې مې دفاع وکړه د شورای وزیرانو نفر چې سانسوري نظامي اوس هم څوک پنه پیږي هغه وخت کې څوک نه پیږي یعنی دا زما ژوند دی چې زه دې ته مجبور چې تاسو مودې د سانسور نظامي وم او مجبور زه دقیق کې کار وکم هم د چې زه هر چی ته شوم ما ما هڅه کړې چې مثلا باستان شناسي کې ما خو د باستان شناسي په اندازه نه درلودې کنه او مخکې به مطالعه نه لرله مګر زه ولې باستان شناس شوم خوشبختانه هغه درې چې ما په دې رشته کې ځان ورسو او په دې رشته کې رسیدل زما درې ځکه ما تجسس کړی دی ما ځان پکې رسولې دی نو دغه ایم ما په خپل هڅو باندې د خپل علاقه منځي باندې د خپل زحمتونو باندې د خپل دې باندې چې زه تفریح مفریح مې نه ټول ورځ په کتاب لیکل باندې اختوم نو فکر کوم چې زما دغه نقیصه چې لږ شاندې را پښوي دی یوازې علت په همدې شي باندې
استاد دغه وخت د ادبی ماحول پاړه کراته وای چې تاسو راغلی ځوان وای لیکل مو کول شاعری مو کوله چیرته وای څنګه لاړی لچا سره مناسب درلوده د غوندو پاړه کراته وای
ز عسكر ما او عسكر ته اجازه نه و چې په غوندو کې اشتراک وکړي ولو کې سیسیم نه هغه وکه چې یو عسكر لپاره جزا دا وکړي چې اشتراک وکړي 15 کال حبس ورکول کی ما دغه حبسونه په ځان باندې منلی میلان دغه شینه نیمه ډارېدل نو ما غو چې ما د لومړي ځل لپاره په مشاعرو کې چې دا مشاعره په خپل د پښتونستان مشاعره به و په خپل په راډیو کې به ځای کې د وسنی تعمیر کې افغاني کې نه دلته به ځای ریدل ما په خپل اوت په ژوندۍ توګه باندې راکو نو بنا ان تاسو د سپینګرو ډېر قدر ومه نو بنا انا خلکو چې زنا زولم او چې دا خلک ګورم چې په سپینګرو توګه مې څو قصه کې نه دي کنه نو لکه متاثر کېږم من تاسو ما ارزدار چې مونږ ځانان چې دي هغه باید سپینګرو له قدر وکړي احترام یې وکړي ولو که اڅنګي مثلا که زمانه هرڅو مخ کې زه په خوشحالۍ کوم چې هغه زمانه مخ کې ځکه د وخت قضا ده مګر زه دې په خوا کې خدای ته کوم چې زما احترام ولري کنه
استاد کا اخر کې یو شعر راته وایي
دا شعر سلیم د شعر په اکتفا ده سلیم خو البته زموږ په خبرې ډېر خوښي وي شاعر و زلپې خپرې کړه مال خوب راځي زلپې خپرې کړه مال خوب راځي توری تیری کړه مال خوب راځي د بیلتانو له شوګیرو ستړیم د بیلتانو له شوګیرو ستړیم د وېسال شپې کړه مال خوب راځي د خوګیمینی په لولو لولو کې د خوګیمینی په لولو لولو کې تم لحظې کړه مال خوب راځي زوزانو ډډي سوري کړي راته زوزانو ډډي سوري کړي راته لیچ پستې کړه مال خوب راځي تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې پوره وعده کړه مال خوب راځي د پلوشو پغی کې وا می چوا د پلوشو پغی کې وا می چوا ویخي وګ می کړه مال خوب راځي سبا ته تلونکې په اوږده سفرم سبا له تلونکې په اوږده سفرم لندې کیسې کړه مال خوب راځي لاسته د مخ چراغ دی بل وی خیر دی لاسته د مخ چراغ دی بل وی خیر دی او تاتې دی وی کړه مال خوب راځي او تاتې دی وی کړه مال خوب راځي
ډیر مننه استاد
تاسو نه هم مننه
رادیو مجله له ازادي رادیو څخه وري انسان کله دومره په چا پوري وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي خو په اوس وخت کې بیا ډیر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپل خوشحالي په ځان پوري وتړي نه په نورو پوري دا نومیالی کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی یو کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی اوخ کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا وویل یو پښتنه انجلی په بیړه پورته وکتل زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و انجلی مخ ور واړه پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پنټ کتاب کې خود انجلی ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته وکتل په عکس کې یو ځوان خندل استاد ور وویل در باندې ګران دی نجلۍ سرې سترګې ور واړولې غریو واخیسته هو او ته نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه وارخطای شاوخوا وکتل د پوهنتون کتابخانه تشه وه لرې یوې محصلې کتاب کوت یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه استاد وویل له ګرانښت دې خبر کړی نجلۍ په غریو کې وویل هو خو راته ګوري لا نه یوازې کله کله یوه خبره راته وکي وخاندي مخ رانه واړوي استاد وویل نه ارزي هېرې که د نجلۍ سر وزړېد له وسه مې تېره ده له خوب خوراک درس کار او ژونده ایستلی یم ذهن مې نارامه دی شپه ورځ همدې عکس ته ګورم غلې شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونۍ کېږم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم. استاد د میز پر سر د انجلې ایښی موبایل ور وښوایاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د انجلې په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کیږي، ته ژاړې، خدای خاندي. انجلې په حیرانی زاړه سړي ته کتل. استاد وویل، که ستا غونډې درپسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. انجلې هماغسې حیرانې سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي. نجلۍ غریو واخیسته، بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي، ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له ځورېدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ته ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بر را پسې مړده خو هیڅ هم نه دي. غلی شو، وی ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یي. هر هغه څه هیر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه، وی ازمایه، ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرید. نجلۍ چورت جوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای یې ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پوری کړو د تل لپاره.
درویش کال مخکی، یعنی د 1400 مریض کال د غوایی سور میاشتې په اتمه نیټه، شاعر او لیکوال اسحاق ننګیال په پېښور کې د زړه د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د ارواښاد ننګیال د درویشتم تلین په مناسبت د هغه یو ښکلی او مشهور نظم در اورو. اخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږدا چې دا سپینی مرغۍ والوزی، لاړې شي جوړې جوړې، ګلونه شي ښکلې شي، ښایسته شي امیلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلي په وزرونو کې تنکی بچی، و مخی سینو کې ګلالی بچی، سپین سره مخو کې زرکنی بچی، پام کوا ماشه تګوتی ما وروړه. ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پریږدا چې دا شنو جلګو کې وځغلی، پیغلی د هوسیو د دامان پلور، واړوی پیکی د شنه اسمان پلور، وخاندی راتاوی شی مستی وکړی، ورغړی نخری وکړی، خوخی وکړی، پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پریږده د غنچو په لمن پریوځي، زموږ د کلی باغ کې د سپرلی بلبل، زموږ د خمارونو شرابی بلبل، پریږده چې په سرو مخوکو وبولي، زموږ د بام د پاسه د سپرلو سرود، بڼ ته د غوټیو د ښکالو سرود، ځمکې ته د وریځو بارانو سرود، پام کوا پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، ګوره دا بې ژبې مرغان موله، نه چې کوم وړ بچی بې موره شي، ته هم ګوره پلار او بچی لرې، پیغله لور ښایسته زوی ګلالۍ لرې، درد لرې، ارزو لرې، زړګۍ لرې. نو اخ کاری اشنا درته سلام کوم، پام کوه معاشې ته ګوتې مه ور وړه، پرېږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي، ښایسته شي، امیلونه شي، واخلي په وزرونو کې تنکي بچي، ومخي سینو کې ګلالي بچي، سپینې سرې مخو کې زرکني بچي. پام کوه معاشې ته ګوتې مه ور وړه. درنو اوریدونکو، د دې ونې ازادي راډیو مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Possessors of atomic power, this world is our shared village. Don't bring violence to it. Why break the silence in it? Please don't break the silence in it. Please don't break the silence in it.
تخپل هر سو ده بس په خاطر ژوند لڅنګنا سزا باور کوي د نبی ژوند د نبی فکر پټا د غلامۍ تصور مزنګوي مونږ خو بنو ل تصویر جوړو زمون د لاس قلم باور دوي زمون په کلی کې شرم جوړوي زمون په کلی کې شرم جوړوي
For your own greed and lust, don't punish innocent lives, children, mothers and wives. Don't give slavery to our liberal thoughts, withdrawing new dreams and hopes. Why are you snatching that pen from our hands, destroying our lands?
رنگ نور تب کلا گان دنیا لگی لو یوگی فضا کے مبدلو دات کلو نو ما شمانو زانگو دسرو بادنو پڑیر ماوت روئے دادا نازنو ادا گانو نڑے دبد رنگی پدڑو ما خڑوئے زمون پکلی کے شرم جوڑوئے زمون پکلی کے شرم جوڑوئے
pollute our colorful and beautiful world. We're filling the cradles of beautiful and innocent children with your explosives. This beautiful and stylish world of ours needs not to be stained by your filth. Needs not to be stained by your filth.